د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د خبرونه کې به واوري چې طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي او وایي چې د دې حملو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د یو فتنګر شریر ډلګي کار دسي د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه ځینې کسان نیول شوي هم دي.
لاته باندې یوې میاشت ځن وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتنو په مخ بیرته پرانستل شوی.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی.
کابل خاریان د خوراکي توکو د بیې لوړوالی شکایت کوي.
درې وخت په ډوډۍ دوه وخت نه راوړي دا ځکه چې نشته کنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. نن دوشنبه د دیوګي اسنبلی د میاشتې 28 د سپتمبر له 6 سره برابر ده. د خبرونه زنور یا سنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د چارټر د قطر یو چارټر الوتکه او د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او په دې چاودنه کې هم یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغې خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او یو زیات شمېر نور کسان ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې هم لږ طرزالعملو ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي شي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په جدیت سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ یې هم تضمین شي. بل د تعلیمی بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
طالبان دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تېرو دو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ښوونځیو ته زی خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنډ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنډ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړي دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو په راتګ د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو وویل له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر تر برابرې دو کور کې پاتې کېدو سپارښتنه وکړه. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آیس شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي تېرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتکې ورغلي دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستانډرډ مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکو ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبه ترسره شو چې له 230 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الاختر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. یو بل قطري چارواکي دغه راز ویلي چې په دغه الوتنه کې چې د اګست له 1 له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته تر ټولو زیات کسان قطر ته انتقال کړل، په 226 تنه سپارو. قطر لدې مخکې هم په دریو چارټر الوتنو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر په سوونو بهرنیان او د غرض افغانان ایستلی دي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولای دی. هغه چې د طالبانو پلوی هم دی، د ادعا له مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې تېره میاشت طالبان کابل ته ننوتل، مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم 50 کلن دی او 2 کاله په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د ده په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه یې غوښتل له مدرسې دا بیرغ لرې کړي. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې دا ډله د دغو حملو مسؤلیت واخلي، طالبانو د دغو حملو پړه پر داعش پورې تړلو وسلوالو واچوله. د بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته نه وژل شوي او له شلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبه یادیږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګي کار دی چې د داعش ته ځان منسوب بولي. مګر هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بېاطمیناني منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه شي، موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر زر به ټول بېښکندنه وسي او دا حملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5 ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالب چارواکو هغه راپورونه او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي اوازې رد کړې چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نور په دې راپورټ کې
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بار ښکاري. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکوونکي داوه کوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیا وایي دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځایه ولاړې وي هغه یې ټولې د 201 سیلاب قلی اردو اړوند دوهمې پلې لیوا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هېواد یې بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابي تیر ورځ دوهمې پلې لیوا ته تللی و. هلته یې رسنیو ته وویل دوی د هېواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم له منځه یوسي. د پوځي موټرو د انتقال اکشونه او ویډیوګانې یوازې له کونړ نه خپرېږي، بلکې د هېواد له نورو ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې ورسره لیکل شوي یا ویل شوي د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل له هېواده هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، وسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلی.
نه د حقیقت نه لري اوس د هېواد څخه هیڅ نه و، نه وسپنه، نه په بل ډول مواد چې هغه بند وي لکه وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت وي او یا کومې بلې پیسې پورې اړه لري، دا د اسلامي عمارت له طرف څخه نه دي، د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یادونې وړ ده چې په اویایي لسیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ الوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنیو جنګونو کې له منځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بې وسلې کولو پروسو کې له منځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانیو برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هېواد او ملي شتمنیو ساتنه یې دینی او ملي دنده ده.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخواني حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړو پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکیچ او د ښځو پر وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغې ملت د حکومتولۍ له چلنج سره مخامخ دي چې د لویدیځ لخوا یې نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابۍ له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یوه مطالعاتي مرکز ګاتم هاوس خبرداری ورکړې چې د افغانستان اقتصاد د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په ښارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی. سوداګري ګډه وډه سوې او خلک هم نسی کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړې تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخېدای سي دا دی چې یو هیواد د هغوی افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریایې تر ګوتو کړې چې د هغې لپاره یې کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه چې 3 غړي لري او یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبې ښوونځیو ته حاضر سي. خو د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. بل امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپل یو تازه غنې کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې وروسته له هغې ولاړې سوې چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورځپاڼې د مطلب له مخې ګڼ افغانان او بهرني حکومتونه په دې خوابدې سول چې په کابینه کې د حقاني شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو ورباندې تور لګوه چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سټارس اند سټرایپس لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. دغه راز د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټکولو کې دخیله بلل سوې ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې توند دریځ خپل کړي. د ورځپاڼې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستاني چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړي دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرسته ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
د سهار و بجې او اتلس دقیقې دي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کام ایر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعاله کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دی چې نړیوالي او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دی.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربې را له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او څرشان چې خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هېواد او ترکي هېواد شرکتونه هغوی همکاري کړې ده. تر ډېره حده مشکلې ستونزې حل دي. کارمندان بېرته ټول په جای شوي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایي ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د کابل خاریان د خوراکي توکیو د بایو لوړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور کړي چې د ورځې د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته وخوري. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې ډیر خلک خوراکي مسؤلیت نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د وګړو شاوخوا 3 میلیونه عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ څېړنه کې ویلي چې که نړیوال افغانانو سره مرسته ونه کړي ښایي د راتلونکي 2023 کال تر نیمایي پورې د دې هیواد 90% خلک د خوارزواکی تر کرخې لاندې ژوند وکړي.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د یوې 2 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
2 کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د 2 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیر وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي د دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل خار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي، موږ خو جگ نه خرڅو، موږ خو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو. بس په ورځ ملت ملت کې جګېږي، ملت ملت کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل خار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو لمخې لورستي بدلونونو را پدې خو بیکاری په کابل کې ډېر شوه او د ثابت عواید لرونکو خپل کارونه للا سور کړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېر ځوانان د کارمندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. د عماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوي و. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د ډېر اندېښمن کړی دی. د کابل له نړیوال هوایي ډګره پرون د کام آیا شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. له بلې خوا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه هم پرون یکشنبې ترسره شوه چې له 230 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د پاکستان پولیسو د یو بانفوزه روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپله دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولی دی او په روسیه کې له تیرو دو لسیزو راهیسې سږ کال په بېسارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د سږ کال له پیل تر اوسه اورونو 13.43 میلیون هکتاره ځنګل له منځه وړی دی.
دا ژوند رنگونه
خپل ځان معرفي کا او بیا راته وایي چې څه کار کوي په څه بوخت دي.
نوم مې سناتور دی، د دم کلي اوسېدونکی یم. اوسه پورې چې اوس په دوکاندار یم او د دوکانداري چې مې شروع کوله د دې نه مخکې د سړک په سر باندې پکوړې پخولې.
له پکوړو پخولو دې مخکې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې پخول
کول؟ لرګو مزدور مو ګیلو کار مې کوو. د ګیلو کار کې مې یو لانجه را ته راپېښه شوله وسته. هغه ټیکادار د اډې نه راوشړل. مرال مې د بازار کې کېناستل. منید مې کړی چې پنجاب له لاړ شم. خو خواته مې د پلار خواته مې یو ګاونډي وو، هغې راته وویل چې ورکه پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان له چکنی مچنی برابره کړه او د خپل وطن کې کار کوه. او دا د لخت او څکه خزرې کلی دا د دې ځنه زی اوس پنجاب له مزدوري لا بس د هغه خبره مې مونږه پاقه ورځ باندې می چکنی شروع کړل. چکنی چې می شروع کړل پاقه ورځ باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ماخام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه ویوړل. مور مې راته وی چې نور نه ګیلو کار وکونه چې تلل شي. همدا چکنی کاوه او دغه خرڅاو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالتاري وبدې باندې مونږ خه گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما بنید کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي. او هغه چې دا د پکوړو کار او دغه کار چې دی دا د چکنۍ کار دا کوه دا بدله خی دا داسې اسانه کار دی. بس ته مو سره پکوړې هم شروع کړلې. یو ځای مې چکنۍ خرڅولې، یو ځای مې پکوړې خرڅولې. نو هغه په کومه ورځ مې اوله ورځ مې 300 وګټلې. په سبا باندې مې 500 روپۍ وګټلې. 500 روپۍ مې وګټلې کور ته مې ویوړلې. نو مور مې رانه نور هم خوشحاله شوې ویل چې بچیم دا د ښه کار وکړم. دا کار کوه زما نور یو کار هم ستانه دی په کار همدغلته کېنم دغه کوه. نو د هغې نه سلسله پسې همسې لګیا به مو کار به مې کوو روزانه. خدای پاک ښه انشاءالله داسې کار و چې نابلدم ومه. خو خلک داسې ځوان ومه، خلک به راله ډېر خواله راتلل. نور مې پسې کار زیات کړو. اوس شکر الحمدلله اوس دوکاندار یم. پکوړه یم خرڅوم. مخې ته مې وله شیریخ هم لګولی. جوس دوکان مې هم جوړ کړی دی.
څومره کسان اوس درسره کار کوي؟
او بس الحمدلله په دې ساعت مې شکر دی پنځه شپږ کسان بچی مې دي. هغه هم راسره دلته کار کوي. خپل هم لګیا یم کار کوم. د نن ورځې پورې
پا په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بله خبری مجله زما همکار ستار فروغ مخته.